ستړي مشه دا مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته د غو سات خبرونه کیر کلی و ما په اړومبه نیمای کې په مهم موضوعاتو راپور نو تفسیر ته وړاندې کوو او د خبرونه په دویم نیمای کې با زمونږ ونی ز خبرونه د مشال ریډیوي مجله وره خو راځي چړومبه د سیمه نړۍ د چارو نظام خبر کو د دې وخت خبرونه وو. د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي. د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکي په استوال برید کې یو پولیس سرتیری وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بلابیرو ډلو ترمنځ په انخطو کې د وجل شو شمیرا 2.5 تا رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي. د لغې وروسته دا چې د جولای په 15 په بنو چوڼې په ځانمرګي برید او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې د چارواکو په وینا 8 سرتیري ووژل شو او نور 8 کسان ټپیان شو. په ټپیانو کې د شپږو ښځو په ګډون 11 عادي وګړي هم شامل وو. په دغه اړه پرون مشالې ډوسره په خبرو کې د بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګشو ویل چې نن به ټول ولسونه په یو خوله د امن غوښتنه کوي.
پتا علاقہ سے پتا خور شمیش امن غوری امن دے ایغ وقت دورون نہ غوری چا چا سر امیش امن دے امیش سیکورٹی درے دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام دت چدلتا امن وی سرا ہمیش با کاروبار کا وشی واسطے دای واسی وچ امن نوی میش دلتا وقت نشی تراولا.
د بنو انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د غوښتنو پاړه تازه سندي ویلي خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هلې ځلې ګړندې کړې دي. له سیمې د مشالېډو خبریال وایي چې نن د بنو ټول بازارونه تړلې پراته دي او په مرکزي ځایونو کې پولیس سرتیری ځای په ځای کړل شوي دي. د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکۍ په وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د مردان پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید نن سهار 3 بجې د تخبای د لرغونی اثارو په پولیس چوکۍ شوی دی. پولیس زیاتوي چې د برید نو وروسته یې په سیمه کې لوی شمېر پولیس سرتیری ځای په ځای کړي دي او د لټون عملیات روان دي. په مردان کې د ریسکیو یو یو دو دوه چارواکي وایي چې ټپیان یې مردان میډیکل کمپلیکس ته رسولي دي او درملنې روانه ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د منصوب بندۍ او پرمختیا وزیر ویلي دي چې پاکستان او چین د ML1 په نامه د کراچۍ او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو د پروژې په پیلولو رضا شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور تر مخه د منصوب بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د سی پیک په اړه یوې غونډې ته ویلي دي چې د ML1 اپګریډیشن یا کچه لوړول به په پړاوونو کې ترسره کیږي. احسن اقبال وویل چې دواړو خواوو د ML1 منصوبې لپاره د ګډې مالیاتي کمیټې د غونډې برابرلو موافقه کړې ده. ML1 په پاکستان کې د اورګاډي تر ټولو لویه پروژه او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې یو مهمه برخه ده. د دې پروژې د لاندې بعد 8.2 بلیون ډالر په لګښت له کراچۍ څخه پېښور ښار ته د ریل پټلۍ غځول کیږي چې ټول اوږدوالی 296 کیلومتره دی. د قدرتي افتونو د نظم قامی اداري NDMA په پنجاب خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د پشکال د بارانونو لامل د سیلابونو خبرداري ورکړې دي. NDMA په یو خبر پاڼه کې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونو به په کشمیر، اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د جولای 12 څخه تر 20 دوام لري چې په پایله کې په ځینو سیمو کې سیلابونه راتلی شي. NDMA وایي چې په راتلونکو ورځو شپو کې په سوات، منګوره، بټګرام، مردان، سوابه، هریپور، ابټآباد، کشمیر، اسلام آباد، جیلم او سیالکوټ کې د 50 ملی میټر نه د زیات باران ورېدو امکان دی. په همدې حال کې عامو خلکو ته لارښوونه شوې ده چې د سیلابونو او برېښنا د تارونو څخه د خپل خوندیتوب په خاطر احتیاطي تدابیر ونیسي. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ په انخطو کې د وجل شو شمېره 2.5 تر رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو مظاهره چان د سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې سیستم د ختمولو او د ګمارلو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د جولای په 11مه د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د مخ په زتیدونکې توتريخوالي د آرامور لپاره په دولتي ټلویزیون را سرګند شو، خو پرون په ډاکا کې قهرجن مظاهره چانو د دولتي ټلویزیون دفتر ته ور پورې کړ او بهر ولاړې لزګونه موټرې وسوځولې. د حسینه واجد حکومت د هیواد د خراب شوي وضعیت د قابو کولو لپاره د جولای په 11مه په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي او د قانون وزیر انیس الحق مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. دا و د دې خبرونه. خبرونه مورد اوریدونکو، سره زموږ ډومبه موضوع ته په داسې حال کې چې په بنو کې د جولای په 15مه په وسلوال برید کې د اته امنیتي سرتیرو په ګډون یو لس کسان وژل شو او نور اته ته ټپیان شو. د بنو کاروباري اتحادیو نن د امن مارش په نامه د لاریون اعلان کړی دی. د لاریون منتظمین وایي چې د سیمې خراب امنیت ک یو خوا ورته ځاني زیان اړولې دی، نو بل خوا کاروبارونه هم د تاوان سره مخ دي. د بنو چمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین لخوا نن په بنو کې ټول بازارونه تړلې پراته دي او د ښار په مرکزي ځایونو پولیس سرتیري ګمارل شوي دي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
دا مارچ انتظام کوونکی وایي چې ټولې قبیلې، تنظیمونه، سیاسي ګوندونه او هر طبقې خلک به راغونډیږي. یوه غوښتنه یې ده چې د غلطان نور امن غواړي. حکومت او فوز د دې ذمه واره دی. د بنو چمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه امن ورس تر بل خراب شوه، وسلوال په خلاص مړ ګرځي، کاروبار غزمن شوه.
One point agenda دو چې میژ پتا علاقہ شه پتا خور شه میژ امن غوړي، امن دې هغه وګدرونه نه غوړي چې اچا سره میژ امن دې میژ سکیورټي درې دي. پتا غیر سیاسي یو پروګرام د دې کمیش کاروبار کوین کده چې دلته امن وی سره همیش به کاروبار کوي شي او چې دای واشي او چې امن نوی میژ دلته وخت نشي ترولا مخاري طبقه ته هر درته دا پیغام ورکول شي میژ نه را مزید د جنگ او د شتګردي قابل نه میژ نه را دغه
بنو چاونه باندې برید پس د فوز مطبوعاتي څنګه د بیان تر مخه د غلطه د ننتللي حمله کوونکي لس وسلوالي ووجل او په دغه جګړه کې اته فوزیان هم وجل شوي ول. د دغه برید زمواري د حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې سره تړاو لرونکي جیش فرسان محمد ډلې منلې وه. د بنو زیلی انتظامی چارواکو او فوز د بنو امن مارچ پاړه سغبرګون لا نه دی خولې، خو د دې وړاندې په وار وار ویلي چې وسلوالو زیدی کاروایې توندې کړې دي او د غلط امنیت ته ژمن دي. د امن مارچ انتظام کوونکو د جمعې په ورځ 9 جولای د ټول بنو شټر ډاون او پیاجام هړتال اعلان هم کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خراب ده او سیمه کې د ممکنه فوزي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه روان دي. د پاکستان په قومي میډیا ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي. د چارو شنونکي او خبریالان وایي چې په پاکستان کې میډیا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او په خبریالانو بریدونه کیږي، نو دغه وجه ده چې د ولس د حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا په چینلونو هغه څه خپرېږي چې ګټه د هیواد واکمنو ادارو ته رسي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو. دا مهال د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنه، ترهګرۍ او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي، خو د پاکستان په قومي میډیا ورته یا خو هډوځې نه ورکول کیږي او که ځای ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نورې هم پیچلې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنونکي او خبریال حق نواز خان وویل چې دا مهال خبریالان د دړکو او بریدونو لویرې هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوښ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا د هغه خلکو دی چې هغه زیاتر د پنجاب نه دي، میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. یا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتې کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څه کوي چې ښکاره خبرې دي که نه، میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو رو چته کې او د امر او چته کوي نو مسلې سلف سنسرشپ هم داري پر زوینه ما خو زه مو راکړه دا زور کوم ژوند ته خطر ده اور ته خطر ده دې وجنه چې بیا موږ د میډیا یو پالیسی ګورو زمونږ د میډیا پالیسی شته نه
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وجل شوي دي. تر اوسه د دوی د وجنې ذمهواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشواڼي وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کېږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لرو. څو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کې پی کې کې بلکې پورو پاکستان کې بلوچستان او سندھ بسوي پنجاب بسوي هر ځای کې چې کوم دي خلکو سره چې کوم دي هغه زیاته کېږي. د خلکو هغه اصل ایشو چې کوم دي اگر میڈیا نہ ہائی لائٹ کی اور خصوصی طور پر نے نن سبا چکم حالات روان دی یا دوبارہ چکم دے سنگا قبائلی سے مکی چکم دے دوبارہ اپریشن خبر کی گی ندا یو ڈیر عجیب و غریب صورتحال دے اور پتی کی چکم دے کہنا زم کا میڈیا کردار چکم دے ڈیر نیگیٹو دے لیکن میڈیا کردار زکا نیگیٹو دے چھ میڈیا منہ ڈیر دیر پریشر دے
د چارو شنن کی وای چې دا خو سم ادا چې پقامی میډیا د بندیزونو لکبله اوس ګنډ شمیر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس خکاری داسي چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړی ده. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبریال نوید صدیقی وای چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه ورستو اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی، کله چلیږي کله نه چلیږي. دا مطلب دی چې فایر وال په پاکستان کې کوم جوړې دو هغه فایر وال جوړ شوی دی. ټوئیټر هم نه چلیږي، فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځلس شل کاله مخکې پنځلس کاله مخکې کله چې چینل شروع شوي هغه ټایم ختم شو او دغه اخبارونو ځای الیکټرانک میډیا یعنی ټی وی چینل راغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي. پیمرا آرڈر دی او پیمرا چا آرڈر دی دا موږ ته پته نشته دی. عقیدې چې پته خلکو ته چې دا چتر آرڈر راځي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي لکبله یو شمیر خبریالان یا خو له هیواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشالېډو ته ویلي دي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخې ته لاسي بمونه ایښودل کیږي. حکومت وایي چې د وسلوالو د هر قسمه فعالیتونو مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایي کیږي، خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره پخوانیو هغه هم څه ګټه نه ده رسولې. بشیر ګواښ په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د خبر پختونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واټسپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
چې په قانونه کېدل د اغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشرانو نه هغه به ما سره خبرې کولې، ما ته به قانونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما غوې تشریح نه دی ورکړی او په دې مینه دی ورکړی چې بس سکیږي به کیږي رسک ما اخیستل دی خو ما چې کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې.
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غصیبه کورنۍ د پیښور اوان هم ده. د خبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د لسو کروڑو روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو. طارق اوان وای چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړتا د باج ټلیفون نه کیدل خي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسلوالو د باج مسله په 2022 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه اتیا لکه روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په درې ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجه د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیراعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیراعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیراعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیراعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په سبا کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
تو یہاں پر کیا بزنس ہوگا؟
د وزیر اعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشاد رډو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د TTP په شمول اتیا ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لګ تر لګا نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لوی تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2022 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا سناولا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د TTP د جنگیالي شمیر لسو زرو ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي، بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزه چوي. نوموړی دا تور هم پوره کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه لس فیصد ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا لس فیصد ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یو پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسی، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته د سرکاري فنډ پیسې وته ورکوي.
وو جرم نه دی.
لکه خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په زینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې خای زینی خلک ټیکس وبولي. دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
کوارډینیشن پکې وکړ دی او په دې سیاست کول نه وکړ چې کومې زمو اوره د مرکز طرف نه یو وته ادا کول وکړ دی او کومې صوبې طرف نه یو وته ادا کول وکړ دی. واقعي زم په صوبې کې ټولونه غټه ایشو دلای نه درته.
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
راپور مورده د بشیر غواخ او د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر هغه وازی رد کړی چې غواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالی ستونزو له وجې وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې حکومت د مالی ستونزو له کبله په صوبه کې د څوارلسو پوهنتونونو د تړلو پرېکړه کړې ده. بلخوا د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې د صوبې د شپږ دیرش پوهنتونونو څخه ګڼ شمېر د مالي بحران سره مخ دي او ویره دا چې په راتلونکي کې به د تعلیمي هلو ځلو پر مخ د وړلو جوګه پاتې نه شي. انیس اجمل په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان هغه اواسې رد کړي چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
هغې ځان نه یو سټوري کړې ده، بس د هغې نه یو سیز ګرم شو. نه په دې باندې څه ډسکشن شوی دی، نه په دې باندې څه ډیسیژن شوی دی. بعض صحافیان ملګري چې کوم دي، هغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایرکشن باندې، او د هغې په ٹی یو آر کې ډېرو سیزنو نه علاوه چې کوم دي، فاینانشیل کرایسیس هم دي چې د دې هم دپاره هم سلوشن سجیسټ کړي او روټ کاز یو ګوري. هغه پکې کوټ کوي بعضې ملګري چې یاره دا ټاسک فورس سجیسټ کړی دی. ټاسک فورس لا خپل کار نه دی کمپلیټ کړی، نو دا غي نه بعد موږ د ریکمنډیشن را کوي، او دا غي نه بعد وکړي موږ پالیسی جوړو. دې کې ان شورت دا چې تاسې هیڅ فیصله نه ده شوی.
مینا خان دا خبرې لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9مه آج روزپانی په خپل یو رپورټ کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړو زده کړو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو ناقصې کارکردګۍ له وجې د سویس ورلس پوهنتونونه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپره شوي وو چې لاغ وروستو په زده کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټۍ د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په صوبه کې 34 پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندېدو اندېښنه یې ده.
صوبه کې ډېر یونیورسټۍ داسې کولاو شوي دي چې د هغې فیزیبلټي رپورټ نه و، کنه، او بعضې یونیورسټو کې 100 سټوډنټس هم نه دي پوره شوي اوسه پورې، کنه. نو که دې یونیورسټۍ بندول غواړي که نه غواړي، خو دا مین یونیورسټۍ به مجبورا بندې شي. هر مین یونیورسټۍ دوار با درې اربه روپۍ لاسس کې یا ډیپیسټ کې روانه ده. دا ډیپیسټ لاسس چې کوم دی، نو دا د دې د وجې سوا شوی دی چې دا د ګورنمنټ څخه ډیسیژن یا پالیسۍ داسې راغلي دي، هغې کار خراب کړی دی. مطلب دا چې دې نوې یونیورسټۍ جوړې کړې، هر یونیورسټۍ له 10-15 اربه روپۍ ورکوه او زړو یونیورسټو یو روپۍ هم ورکوه. بل طرف ته نمبر آف سټوډنټس هغې سره هم کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بی ایس پروګرام شروع شو، او دریم نمبر دا چې دې ایم ای بی اے ختم کړه کم چې انکم سورس و د یونیورسټو. دا هغه ډیسیژن داسې و چې دې امپیکټ راغی او
ډاکټر محمد عزیر زیاتوي چې حکومت په تیرو څو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پخوانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرېوتی دی. خو بیا په سوابه کې د خصوص سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټراکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامیه د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخوانیو هغو په څیر مالي مشکلات
نه لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره شاوخوا 15 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده او هغې دا ټول حالات ساري.
د صوبایي حکومت چې کوم دی، گاهې بگاهې دوتا د خپل طرف نه فنډز ورکوي. اوس ریسنټلی د اختر نه پهلو هم تقریبا 1 ارب روپۍ مونږه یونیورسټیانو ته ورکړي. دا هغه د سیلریز مسله وه، خو دا د دې حل نه دی، سسټینیبل حل نه دی په کار دی. د هغې دپاره دا کم ټاسک فورس چې ما تاسو یاد کو، دا په ریناونډ پرزیډنټ او ایکس وایس چانسلر باندې دی، او دا ټاسک فورس به انشاءالله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو والا دی. دا موږ ته خپل ریکمنډیشن را کوي، دا هغې په رڼا کې به موږ مخکې کوو. یو دویمه خبر دا ده چې یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمینشپ کې، غبا دا غي ٹی یو آر کې صرف د فائنانشل ایشوز چې کوم دي دغه پکې شامل دي. امید ده انشاءالله تعالی چې دا یونیورسټیانه به د دې فائنانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مه په 28مه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې د هواري خوندی لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې و. د بداسې حال کې دا چې په صوبې کې 55 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپل ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولې.
خیبر پختونخوا کې د پوهنتونونو مالی بحران په دغه اړه مدني سجمل راپور اورېدو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سرکاري هسپتالونو کې نوی ګمارل شوي ډاکټران وایي چې تیر وو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادي مشرانو په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې که انتظامیه په وخت د تنخواګانو ورکول باوري نه کړي نو خپل احتجاج به پراخه کړي او په هسپتالونو کې به خدمتونه نه ورکوي. بلخو حکومت وایي چې ډاکټرانو د ستونزو د واري لپاره حل ځلې پیل کړې دي. شبیر احمد جان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې د خبری کانفرنس ورسته دغه ټرینی میډیکل افسرانو یا نوې برتی شوی ډاکټرانو مشال لیډو ته ویل چې تیر خیبر پختونخوا نگران حکومت دوی یوازې په 15000 میاش برتی کړی وو او ورسره ژمنه شوی وي چې نوې حکومت جوړ شي او د صوبې مالی حالت ښه شي نو ورته به پوره تنخواګانې بیا ورکړي. خو وایي لا تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي ملو. ډاکټر دانیال وایي
په جنوري کې 2024 کې ټی ایم او ټرینی میډیکل افیسر چې کم سپیشلایزیشن د پاره انډکټ کیږي هغه انډکشن وشو نو 94 پکې داسې ټی ایم او زو چې هغه ته صرف 5000 روپے باندې ماهانه دا غي ټریننګ شروع شو چې کوم هغه نن سبا د یو دیاړیدار مزدور هم اجرت نه دی خو اوس پورې هغه ته یو نه 5000 روپے هم ملاو نشي. نن سبا د ټی ایم او فرست ایئر سیلری 91000 ده چې کم د پنجاب په نسبت انتهایی کم ده خو هغه 91000 هم صوبای ګورنمنت ټی ایم او ستور کولو کې ناکام ده. دا غي د پاره د دې 194 ټی ایم او د دې حق د پاره پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن د دې چې سم مطالبات یې هغه سره کلک ولا او هغه پوری بولاړي چې سو پوری دی ته خپل حق نه د ملاو شوی او د دې د مطالبات منلي شوی نه دی.
مردان میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر نادیا وایي چې حکومت خپل فضل خرچو مراعات او تنخواګانو جاتول لپاره پانګې لري خو زموږ لپاره خزانه خالی ده او دی بوست صحت محکمې دفتر مخته احتجاجي پرلت غزوی او تر هغه بناستوي چې غوښتنې نوې منل شوی.
بهانو بهانو سره د موږ ترخاو کوي کله چې فایننس نه منی کله چې هیلث سیکریټری نه منی کله چې دا چل دی کله چې هغه چل دی. تاسو سره ټولو ته پیسې شته تاسو سره من امپلایز د پاره سیلری بڑھاو کولې شو بیوروکریټس لپاره تاسو سویمینګ پول جوړولې شو خپل بهر چکرو تتلې شو سرکاري هلیکاپټر یوز کولې شو تاسو سره ډاکټرانو د پاره پیسې نشته او بل خبره ده چې تمانه ډیوټي کوي تب دا زماده حق جوړیږي چې تمانه پیسې راکړي. موږ مکمل ډیوټي کړی دی کدوې ته یقین راځي د موږ سپروایزر نه دوی ته پوسټ کولې شي موږ یو سیکنډ د پاره سټیشن خالی نه دی پریدولې کیونکې ډاکټر د سې کولې نشي چې هغه باندې ریسپانسیبিলিټي و خپل سټیشن یا خپل پیشنټ چرته پریدي.
ډاکټر خانلم وای ټوله صبح کې په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټر بغیر تنخواګانو کار کوي باید دوی ته تنخواګانی ورکړل شي.
زپر ڈی خان کې شمه په پیډیاټریکس کې دیس از امون سره مرګری دي چې په بنو کېم شوې دي په کوهات کېم شوې دي په سواد کې په وټاباد کې په دې ټوله صبح کې شوې دي. یو هسپتال هم زم چني پاتې پي کې کسان ني دوی خبرو کړه نوې سمري لاړ هغه ټوټل کسان نساین شو ته دې پورې چې ته بي او 6 ته دې پورې خو زه په خپل ته دې سره تلم فایننس چې کمیډیشنل سیکریټري او سپیشل فایننس سیکریټري ټوټل په خپل لیکل کړلې. اوس نن مونږ تلک هیلث منسٹر دا وی چې تاسو خو سمری سره فائنانس ته تلین دا ته څنګه موږ ته دا دروغ وي چې هغه کې زمغه خپل کسان تل لاغه ورلډ چې لکه دا ساين کې نو په دې سي انوایرنمنت کې یو کس کار چرتم نشي کولی.
ولی په دې اړه چې کله دا صحت صوبای وزیر ویان عطا الله نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دغه ځوانان ډاکټران راغلی وو دلته کې احتجاجي پرلت غزو ولی را صحت صوبای وزیر مر سره خبر وکړي او دوی ته ډاډ ورکړي چې دوی ټول غختنه به پر و منی.
د دې نه یو ځل مخکې دوی راغلی وو منستر صاحب دا سیس موږ دا سمری فائنانس ته مخکې کړي وو فائنانس ته سیټ نه پدی باندې ابزرویشن راغلی نن وی بیا سٹرایک کوم غو دوباره او کتل د ابزرویشن مونږ لرکلو د دوی د مخم سمری اولی غل مونږ پای کی اولی کل چی حالت من سره هل غواړي چې دوی چې کوم د ټیم وش فل فلج پیمنٹ وی داغي اگینست دوی هایر کړی شي په دغه سلسله کې سبا د منسٹر صاحب د خزانه وزیر سره هم ملاقات ته او د دین وړاندې مونږ په کیبینټ کې دا خبرو چې تکړه و نو سی ایم سی ویلو چې تاسو د خزانه وزیر سره ملاو شي چونکی منس کې پکې محرم نو نن منسٹر راغې سبا میټینګ لا ټایم ورکړ د سبب ان شاء الله مونږ دوی ته ویلی مو کو تاسو یو کس نیمو سره مونږ سره لا چې خیر دستاسو بم تسلی وشي.
ته ډاکټرانو وینا وا کشرې د دوی غوښتنه و نه منل شوې نو ټول به روغتونونو کې کار بند کړي او د صحت محکمې مخه ته به تر هغه احتجاجي پرلت وغځوي چې تر څو د دوی غوښتنه منل شي نه وي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
شبیر احمد جان د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو په ستونزو باندې حال معلومات راکول او اوس وخت شوې زموږ د ونیز خبرونه د مشال ریډیو مجله دا ونه پکیل عبدالهادی مولا سره د مرکه لومړی برخه او دغه پښتنو شاعرانو پاړه راپور اوري چې په هندي سبق کې شاعري کړې ده. دا خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم د توړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کومو شاعرانو دا سبک پاللې دا پښتني د مشال لړیو خبريال باس محمد عابد له سو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورت کې سړل دي. راپور به واورو.
مخ کی تردی چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغغو په فارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی بل ته عربي بل ته خراسانی او بل غي چې ډیر لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غانی شروع شوی او لاغه وروسته صاحب تبریزی غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولی دی. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
یہ سب تا ہندی سب کزک ہوئی چھ پا یودور کی پا ایران کی دا شاعرانو قدردانی کم شوا نو دغا نازخیال و شاعرانو دا ہند مخاو کا پا ہند کی قدردانی ہم زیادتا وا او ماحول جغرافیا موسم حالات ہم بدلو نو دا آغی آغیز پا شاعرانو شو پا شاعرانو شو او پا دی شاعرانو کی نور زیادتا نازخیالی نوی تشبیهات نوی استعاره نوی علامتونه حس امیزی مثالی اسلوب او زنی نور داسې ځانګړتیاوی وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوی وبلل شوی. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې دغه د پاره نادر استعاره نادر تشبیهات ژوره مشاهده ډیر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
په هن استاد لال پاچا زمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر بنوم کتاب لیکله مشال رادیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکری په شعر کې په موازی توګه پاللې دي.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوی پسخی وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انزوري تجربه را منځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایا پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه را څرګندیږي. د خلکو د سوی د چټولو شعر ونه ویل د خلک ځان پسې را پورته کړ. رنگینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلې خوبانو دا د شاعرۍ نه چوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د دیوان چې دی هغه رښتیا هم لرنګینیو او لخکلا او ډک دی. تشبیهات نوی دي استعاری نوی دي سمبولونه نوی دي انزورونه نوی دي او د مکتب د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نور لبیب نثار چې لپی خور پونتون سه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړي او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړي هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استاد یا شاعر ګڼي.
شاید دا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استاد دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت سشی به اسباب په شبنم کې کوم نه هنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزن کې کېد نه هنګ به نه هنګ کنه. نو دا د خپل مثال د خپل متوجه شوی د خبر ته دا مثال ورګړې.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل غني.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه وکړي، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. عددی په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شهدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړې دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپل شاعرۍ کې دغه نمونه اخستې دي، دغه د شعر خصوصیات یې بیان کړی دي. نو شاید زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شاید د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړی کال 1915 هجری قمری اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې سوزله چاپ شوی دی.
د عباس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښکې. عبدالحادی مولا د وسنا تخمینا 15 کال وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالحادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلېږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالحادي مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
مې عجیب ده پښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چول چې څه وخت او چیرې پیدا شوې دا پښتنه زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا خدا بکلی داخل کړلم چې وای ته محل ته دوهم درېم ورځ وا غړی خو سرمالم د دغه نه پښتنه ونه کړ. بابا نه مې پښتنه ونه کړ د حیات څخه. بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو، بیا یې پښتنه وکړله چې ته کله پیدا شوی او زه رالم. د مور نه مې پښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندول اوړه یې مشتولی که نه چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره یې تیاری. نو ستړی هم وم هر تل مورې زه کله پیدا شوی یم. نو هغه خو ستړی وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه. بچو الک لیونه ته مې څه له زیروي کنه، زه څه دغه یم چې ته کله پیدا سوې خوا دې پیدا یې هغه دې ګرځې پیدا سوې ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا سوې. مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی. و یاره نوره خو زما تاریخونو خو زما سر نه خلاصېږي، خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګور پخ شوي و، موږ انګور خوړله. په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ با بیا ورست ورست چې دی داسې کی هاسې کی دلته امریکای کی په ایمیګریشن کې او هلته بچانو دی داسې تخریج یو کی لکه دا تخویمی تخریج کی نو هغه دا راته دغه کړل کنه چې اگست 1949 را وستل کنه اگست 1949 او محل شهر وطن علاقه افغانستان قندهار او دغه سوال او د دې په سینو د استا سوال په داسې سوال دی میږي دا پرسته داس پرسته د چې دا په دغه غواړي دا خو باز دغون دا خو زه اوس د 15 کالو کېږم دا ستا پرسته خو د 15 کالو پرسته ده کنه خو نو بس داسې ولاړ مکتب ته مکتب مو ووایه او بس داسې بیا د مکتب نو وروسته بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً لارم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً لارم دغه مې وکړل دا چی شي دی او فاکولټی ته لارم د ادب د فاکولټی د دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یاد شوونځي په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله نوند عمر کنه دا دوه سره د هغوی سره وم کنه خو هغوی هم مزارع نه کړل نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم کنه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پات سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړم بیا واخیستلم دغه ته بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې
ملاجد ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنی که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو سا باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطن پاله وطن پرست حقا وطن پرست انسانان مکنه دغتا چه نمونه یاد کل البته پا تفاوت بانی ده حالات ده ذهنیتو مگه بایوشی که دغه واقع ده چه طوله طوله تا اول خی خپل افغانی طوله نه خپل پرسنی طوله نه مطرح و بیا دانور ازمن و داشتن حقه پاده کل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانۍ وي داسې تاسو یاد کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ چې سری وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ یې دس بیلانس او بالاخره هغه دغه کړه دوبه کړل
تاسو د یو شاعر په هیڅ مشهور شوی دا راته و چې نصر محمد چرته لیکلی دی کنه د ادب نور چې کوم ژانرونه دی اصناف دی د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مهم څه کړی دی کنه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زلته جاب سم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غله دې سن او په طبي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی کنه کله کله مې لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شانت داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سه کم 50 کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په
د کابل په دغه کې د کابل دغه په اکیډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څخه چاپېدل په هغه کې یو دوه قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړی وه د اخرو کلو یو لنډ ستوري د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شمار په سبک باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېد یا تاسو د شعر چې مشورې دو داسې دی وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لری وای بلکې داسې په یو منه ګوشانه شین و چې تر اوسه یې مونږ مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانه شین کې مونږ ته وخت راک نو دا څنګه داسې وشل چې تاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای 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 د شین شو بنه د دینه تاسو در شمار او دا وینال عراق د غار په خلی کورت بیا د پونتون څخه د فراغت وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغی د دا شهرت مهرت او دا وا وا او ځان به سند دی شنو څخه می نفرت وسیو نه و روحیاتی شکست را تراغی لا لمړي لري و هلمند ته د ښوونکي په هیڅ باندې واسولم او داسې کې زه مساخ د دیو چې په هونتون کې باید استاد په هیڅ پاتې سوی وای خیر دا بله دا او پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د ادمي معاف ستا او مخته دیوالي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړی ده په هغه موړ سوی وم خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتې نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغله کنه سیاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راغله سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالی چونکې ډېر په اصل معنا باندې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو سزما څونه سزما وس رسېدلې دی ما د شهرت څخه د مشهورې کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کناره ګیری کړې ده یو سیر څه سوې ما کنه نو زما خیال دا د هغه شانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه کنه چې داسې مشهور دوند محبوب سو په اصلاح یا داسې د غصو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې دی هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتي دغه ابتلاع یې بولې کې پیمنټ بولې کې هر شی بولې د هر سایډ څخه هغه راسره دغه سره
خانو دا خو تاسې د شپږ کلنۍ او لس کلنۍ نه لیکل کړی دي او اوس اتیا او تنش دی نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو په کار چې اوس د شعر ډېر مجموعې چاپې تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی دا نور شاعري مسه شو
میاجی نو نور شاعری نو زه ستر خو ما عرض درته وکړی کنه او مقرر ما تاسو ویلی دي چې یو زه په خپل شاعری پر راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې
مخلص یار دوست مې هم نه دی درلودلې چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبر خو پر شاعري مې اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلې او یو څوک چې مې درلودلې دی چې نوم یې عقل منه که نه او بې نامه اخیستلو یې ممکن خلک د دې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه فروشولي و د کړي دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوي که نه نو بس یو دغه یو بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیدړه په دښ کې روان یې او هر ګام چې اخلې په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نشمه وجودي وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس مې عجي هغه دغه ما په څه پسې ګرځولې د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خواڅه که نه چپ راس رایټ ټو لفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه تلی شي سوې د کوټه مې مشان وړه شوي دي او یا به سوزل شوي یا به شا اخیست یا بس نو داسې کیسه مې ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میاجي سلام میاجي بلای شي ستا را سره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد به دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د کړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره شته دا ټول دغه که ستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دغونده یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغده مغده نشته چې نغده نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کړم چاپ کړم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوې ده هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چا مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دي مقرار د هغه سره په دغه لګیا مو هغه چې پرواستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوې چې چاپي هلته یوار یو وار اشد خطرک راته ووایي یو وار هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک راته شته نو ما دغه نه دی یاره زه خو میاجي ځي تر تا قربان شم زه خو فقط ګوره تا کوم دم راباندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
دا و عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پښتنې جواب ولې دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې حمله روچ په راتلونکو غنو کې به دا تخبري کړو اوس د تاسو سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پاتې ورسیږي
مشال ریڈیو دا